تعصي النظر.
دولس بچی او دیش تک خیشوی دا سجی رو پروان اخپروان که وران دی روختی ها دشبن شتمنی پروگرام لرو پدی پروگرام که دا کرونا و با پاراوری دلشه خوص لند خبرونه. د غزنی روغتیایي چارواکي وایي د دغه ولایت په ګیرو ولسوالۍ کې کولرا ته ورته ناروغي ګڼ کسان نیولی دي. دوی وایي دغه ناروغي په دغه ځای کې د ناپاکو اوبو د څښلو له امله رامنځته شوې ده. له تېرې یوې اونۍ راهیسې په هلمند، کندهار، زابل او دایکندي کې سلګونه کسان په کولرا اخته شوي دي. یوازې په هلمند کې د شلو کسانو مړینه د دې ناروغۍ له امله تایید شوې ده. د شمالي وزیرستان پولیس وایي وسلوالو پرون په میرالي کې د جمعیت علمای اسلام دوه سیاستوالان او دینی عالمان وشلی دي. د میرالی تانی پولیس و بیگا په بیان کې ویلي چې قاری سمیع الدین او د هغه ملګری قاری نومان له موسکی څخه ایډک ته روان ول چې وسلوالو وویشتل. په پاکستان کې حکومت سر لننه د پټرول او ډیزلو بیې یو څه ټیټې کړي دي. د دغه هیواد سر اعظم شهباز شریف بیګا خلکو ته په یوه تلویزیوني وینا کې وویل دا پریکړې په نړیوال بازار کې د تیلو بیو له کمیدو سره سمه کړې. د شهباز شریف له اعلان سره سم د یو لیټر ډیزلو بیه 216 روپۍ او د پټرول هغه شاوخوا 230 روپۍ ته ښکته شوې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ لومړۍ میرمن ایوانا ټرمپ د 30 کلونو په عمر مړه شوه. ډونالډ ټرمپ په خپل رسنیو کې لیکلي دي چې دی ډیر خوشاله دی چې هغه کسانو ته چې ایوانا ټرمپ یې ښه ایسېده د هغې د مړینې خبر ورکوي. ټرمپ لیکي چې د داسې خلکو شمیر زیات دی. ایوانا ټرمپ په نیویارک په خپل کور کې مړه شوې.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم. روغتیا د ژوند د شتمنی پروگرام کې نن پر دې خبرې کوو چې د اختر پر مهال خلک خپل روغتیا ساتنې ته څنګه پام وکړي. د افغانستان تیر حکومت دوه کاله مخکې د کورونا وبا له کبله له خلکو غوښتنه کړې وه چې د خپلې سلامتۍ په خاطر د کورونا وبا په وجه تګ راتګ کم کړي او له نورو کسانو خپله فاصله وساتي. خو نن سبا چې د کورونا وبا شدت په نړۍ دغه د افغانستان کې کم سوی، صحي متخصصان ټینګار کوي چې خلک باید په اخترونو کې نورو کته هم د خپلې سلامتۍ د تضمین لپاره پاملرنه وکړي. وخت نا وخت د لوی اختر پر مهال د کانګو ناروغي د خبرېدو په اړه هم روغتیایي چارواکي خبرداري ورکوي. د هغه ناروغي د چې له څارویو څخه انسانانو ته انتقالیږي. متخصصانو سپارښتنه کړې چې د کانګو ناروغي د خپروي د مخنیوي لپاره د خلک د څارویو د حلالولو پر وخت د سکشي وکاروي او غوښه تر خوړلو مخکې شپه خکړي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې مو نن میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عزت الله حمید چې په څو شیبو کې ورسره خبرې کوو. ډاکټر صاحب عزت الله حمید، پروګرام ته شرغ لاست. په سر کې دره تو وایس چې روغتیا ساتنه یا حفظ الصحه یعنی څه؟
څنګه چې خبرونه نن دی د ژوند شتمنۍ واقعیت هم دا چې روغتیا خو یو غټه شتمنۍ ده چې باید موږ او تاسو یې وساتو، دا هغې د لاسه تګ نه مخنیوی وکړو. حفظ الصحه خو لږه ډېره پراخه جمله ده. هغې کې د ځان حفظ الصحه راځي، د محیط راځي، د کور او د اوسېدو د ځای حفظ الصحه راځي، هغه ځکه چې موږ او تاسو کار کوو د کار حفظ الصحه راځي. په مجموع کې غږیزه ککړتیا او د هغې نه د محیط پاکوالی، د هغې صفایي راځي، نور د خطر چې کومې نه خېلي د هغې مخنیوی راځي. حفظ الصحه لږه پراخه ده. عامو خلکو کې خو مفهوم لږ فکر کېږي چې یوازې ځان وینځل یا ځان پاک ساتل حفظ الصحه ده، حالانکه حفظ الصحه یعنی په ټولو اړخونو د زندګۍ کې شاملېږي.
اوریدونکی په لاین کې دی، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی دوی ته ورزو.
نبی الله زبلای د زابل ارغنداب اوسیدونکی دا وخت د ایران له شیراز په کرشه.
په ایران کې خو دغه د حفظ الصحه مسایلو ته د نورو هیوادونو په نسبت یو څه پام کیږي. څنګه د ستاسو وخت تر او تاسو دغه ټکو ته څومره پام کړی؟
دلته ډیر افغانان یعنی تقریبا اتیا افغانان ځوانان سره یوځای سوي شش کله اختر لرو. په ټوله کې حفظ الصحه ته ډیر زیات پام لرنه کوي، ځکه چې دلته ګڼ شمیر ملګری دي. نو موږ داسې وایو چې باید هر څه منظم پریمنځل شي، پاخه شي، وخوړل شي، تر څو هغه ناروغي شي په مثلا په دې اتیا کسانو کې حتمن څنګه څه مشکلات ناروغي. نو باید کوشش وکړ د موږ په دې اړه یو مشوره هم مشرانو راته وکړ، کوشش وکړ د تر خپل وس.
نه مهرباني وکړئ او ازادي راډیو د تاسو تماس رخصت وي. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
نه 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 نه
ډېره مننه تماس نستا سو آواز صفانو بیا دومره زپوسم چې هوا ګرمه ده په دې وخت کې خلک خپل روغتیا ته څنګه پاملرنه وکړي ډاکټر صاحب ورسته خبرې کوي بل اوریدونکو ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي لري تاسو تماس رخصوي
بل السلام علیکم زما له کار بار فال مدني دی ولس خدمتګار کې ما خپل قابل کې اختر ډېر ختیری کې خویا شاید چې ځوانان دي کنو مشران دي ډېر بیچاران دي خر دي او اقتصادي وضع ډېر ضعیف ده سابقه اخترونه کې به چې بخار کابل کې بیروبار وو او خلکو به چکر وکړ یا پارکونه تلل هسې خوند یې نشته ده یو خو تیل ډېر قیمته دي باید
طالبان
حکومت مہاجر اختار وہ چپ زلزلے کے سیلابے کے افغانستان کے روغ لو چچکی والا جی جناب نصیب کو چچکی ریخ دی دے خل کے بھی دماغی پریشانی دے رہا بھی ټول افغانان ورینه ته ما چې یو خلک سره چې څوم کاری کړای شي
بل ورېدونکو ته ورزو مېرمنو کې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام د روغتیاي سپارښتنو په اړه بحث کوو مېرمنې
خالد محبیم د کندهار میوند بنټې مرغام د سیمس
بل په کندهار کې خلک څومره دغه مسایل ته پاملرنه کوي زیات وخت د اخترونو پر مهال روغتیاي چارواکي خلکو ته سپارښتنه کوي په دې خاطر چې د ځینو ناروغیو د خپرېدو مخنیوي وسی یا هم خلک وکولی سي هغه روغتیاي سپارښتنه چې حکومتي چارواکو وړاندې کړي هغه په پام کې وساتي خلک څومره توجه کوي دغه مسایل ته
بلې و د خود سره لکه د سلسله توجه کوي خو بیا هم د سي خاص توجه نکړي
کله چې خلک اخترای یا قرباني کوي دغه پاتې شونې د کثافاتې د باندې چې شخایي څپ کوي
د خو دلته بس و دغه کلاش دي بس د سیلی رضای ورزی مثال لس د مشمان د لوب رضای سیاد سی مثال نو د سنجدې نو ورزی سیلی ورزی نه شدي و په خبر کې شد
ډېر مننه ستاسو نظر هم و اوریدل سو نور اوریدونکو کانی ډاکټر صاحب تورزو چې د پروګرام د دغه اوریدونکو پر دغه تفسیرو یا نظریاتو خپل نظر را سره څرګند کړی ډاکټر صاحب اوریدون کې ایران زنګ وهلې و چې پلسګونو کسان یو ځای سوي دي اختر کړی دی د په خبره چې روغتیایي سپارښتنې دوی په پام کې ساتي څه فکر کوي چې دوی به د کوربا حکومت د سخت قیودات له کبله مجبور سوي چې روغتیایي سپارښتنې رعایت کړي کنو مسایل به وي
ایران کې افغانان د چوزه شوی دي دغه خبره د افغانان باید بیرون د وطن او داخل د وطن کې اتفاق او اتحاد خاطر شي او په شریکه باندې تدابیر او تصمیمونه ونیسي دغه خبره ده طبعا ایران کې حکومت منظم ده او کنټرولي تدابیر شته دي هغه بده خمه خمراته خو سره د هغه ډیر چیلنجونه او ډیر تهدیدونه چې هغه څنګه هیوادوالو ته په ایران کې اوسې کې متوجي دي زه دې څه مشخص نه مجبور کې خبره کومه چې هغه ځوانان چې ایران ته ځي موږ افغانان ځوانان ډېر احتیاط دی وکړي چې هغه غیر دین له دغه په غوږ کې ځان ته کوم مرض اخته نه کی په مجموع کې هلته په اوسېدو کې باید هغه دوی ځان وساتي بل خصوص د احتیاط د یو خطرناک مرض نه
بلې ډاکټر صاحب بل اوریدونکو کې یادونه وکړه چې په زیات ولایتونو کې هوا توده ده په دې وخت کې خلک خپل شخصي حفظ الصحه ته څنګه توجه وکړي کوم ټکي په پام کې ونیسي چې په د هوا په تودېدو سره د میکروبونو د خپرېدو مخه ونیسي ځکه چې په دې وخت کې د میکروبونو د خپرېدو چانس زیات وي که څنګه
سپارښتنه کې به یو خبر هم دا وي چې دغه اختر سکلې لوی اختر په ګرمۍ کې راغله ډېره شدیده ګرمۍ هم د بعضو ولایتونو د حرارت درجه د 140 پومنس کې دي دا نو د حالت دی چې موږ به دې کې احتیاطونه کوو یقیني سره یعنی اپیدمیګان یو یو د هغو وباګان خپرېدل شي یو خطرناک ضعیف عادت به وي هغه د دې موږ تاسو زناور حلال کو دا غوښ چې ما پیسې کلنی دي یا لري دي یا د نور هغه د ګندګي دا واخلو فقط د خپل مخ نه لري کو یو بل مخ دی واچو یا کله کله موږ تاسو هغه
د اوبو مرکزونو ته نږدې واچو، کله کله په بیالو کې اچو، چې دا ټول یو قسم باندې هغه رامنځته کوي، یو یو انتشار د مرضونو رامنځته کوی شي. بل دا دی چې موږ په دغه ګرمیو کې ګرځو ډېر، خامخا د اختر د ګرځېدو وخت دی، څوک په موټر کې سفر کوي، څوک په ټرین کې سفر کوي، څوک پیدا مزلونه کوي، د یو کلي نه بل کلي دپاره زما سپارښتنه ده چې اوبه د ډېرې وسکي مایات د ډېر وخت دی چې دوی خدای مکه
بلې. ډاکټر صاحب، تاسو شاهد یاست چې د افغانستان په جنوب ختیځو سیمو کې زلزله وه، هغې نه وروسته په زیاتو نور ولایتونو کې هم د اوس سیلابونه دي او سخت اورښتونه روان دي. کله چې دغسې طبیعي آفتونه راځي، په دغو زیانمنو سو سیمو کې د روغتیایي څارنې دغه امکانات هم کمیږي او هلته د کولرا په څیر د ځینو میکروبي ناروغیو د خپرېدو چانس زیاتېږي. څه توصیه کوي تاسو دغو کسانو ته چې له خپلو موجوده امکاناتو په استفاده خپل روغتیا ته تر هغو چې دوی ته بیړنۍ مرستې رسیږي څنګه پام وکړي؟
ډېره مهمه خبره ده. زه خو وایم چې د دې لپاره یو خاص یعنی یو پکیج باندې کار پکار دی، په یو غسول باندې کار پکار دی، چې دې کې روغتیایي سپارښتنې په لیکلې شکل سره، غږیز شکل سره، او حتی مباشر، یعنی نیغ په نیغ از موږ صحیح کوم مبلغین چې غلال شي او هغه د هغې ځای اوسېدونکو خلکو ته د هماغې منطقې مطابق د هغې د ژبې او د عنوناتو مطابق په دې باره کې پوهاوی ورکړي، ځکه هغه ځایونو کې چې زلزلې شوي دي، سیلابونه راغلي دي، طبیعي شکل سره هلته چې کوم د اوبو د ویش پوهنه کوم سیستم دی هغه خرابېږي، د زلزلو په نتیجه کې ویالې بندېږي، ډنډونه بندېږي، او همدغسې د څارویو او د دې تړ ځایونه دا خرابېږي، د سیلابونو په نتیجه کې کویان ډکېږي، ویالې د اندازې نه زیاتې ډکېږي، هغه نارمل چې کوم سیستم د کانالایزیشن دی هغه خرابېږي، د طبیعي شکل سره د خلکو بد رفتونه یا په حساب کې نارامونه دا خرابېږي، یو ګډوډي رامنځته کېږي. په دې کې زما په خیال باندې مهمه خبره هغه د اوبو د څښلو، د څښاک د اوبو ده، چې د دې صفایي باندې باید ډېر فوکس وشي.
ډاکټر صاحب، مخکې کابل څخه اورېدونکي د اقتصادي ستونزو یادونه وکړه چې زیات کسان حتی د څارویو د رانیولو وس هم نه لري، موږ په دې اړه راپورونه هم درلودل. د طبیعي آفتونو مسلې ته تاسو هم اشاره وکړه چې د افغانستان په زیاتو برخو کې لا هم ځینې کسان بې کوره دي، تر اوسه پورې خپلو اصلي مینو ته ستانه شوي نه دي. چې دغسې یو وضعیت وي، خلک دغه د څښاک اوبه څنګه پاکولی سي؟ ځکه چې لا هم ځینې کسان د ویالو یا د سیندونو د اوبو څخه د څښاک دپاره استفاده کوي، دغه اوبه څنګه پاکی کی دغه کم امکانات چې دی په واکه لري؟
زما فکر باندې الحمدلله او به ما چې اوس زرنګ اساس د اوبو د توزیع سیستمونه چې دی هغه ډیر داسې هغه دی یو قسم باندې انفرادي شوی دی، او دا یو مثبت هغه دی د کولرا او د نورو هضمي ناروغي په مخنیوي کې، لکه په خبره ده چې یو دند به موجود وو او هغه نه ټول کلی اوبه وړلې، یو کاریز به موجود وو. اوس الحمدلله دغه خیریه موسسو په مرسته یا د بعض خلکو په خپل کوششونو باندې ژورو تاګانو یو سیستم په شوی دی، چې اوس تقریبا هر بلاک به ویم هر کلی ځان ته اوبه لري، او هغه اوبه زیاتره خاري سیمو کې د ځمکې د ژورو تلونو نه راپورته کېږي چې هغه زیاتره پاکي. د دې په څنګ کې په کلو کې هم تر ډېره حده پورې که څه هم خلک یعنی د آزادو اوبو نه د سیندونو د اوبو نه استفاده کوي، خو په هغه کې به فایده دی چې هغه اوبه ډېرې زیاتې دي، حجم یې ډېر زیات دی، که ګندګي ورته هم کېږي یو کس ته دومره ګندګي نه رسېږي چې هغه ناروغ، نو هغې نه هم خلک صحتمند پاتې کېږي. ډېر خطر په هغو سیمو کې دی، لکه فکر وکړئ چې اوس مطلب یو ځکه مشترکه یوه ډیګۍ ده او ټول بلاک ته یا پنځو کلو ته یا لسو کلو ته اوبه ورکوي، که چېرې دغه ټینکۍ یا دغه ډیګۍ دغه ذخیره د اوبو ګنده شي، د دې امکان شته چې بلک ناروغي رامنځته شي، یو کتلري ناروغي رامنځته شي، سل کسه، دوه سوه، پنځه سوه کسه رامنځته شي.
بله ډاکټر صاحب، یو خو خپل شخصي حفظ الصحې ته پاملرنه ده، یو هم د چاپیریال صفایي ته. مخکې اورېدونکي وویل چې په ځینو کلیوالو سیمو کې خلک چې کله اخترۍ یا قرباني کوي، د څارویو په تشنوی لري ځای کې یا په کثافاتو کې اچوي، چې هغه چاپیریال هم ککړی وي او له دې سره ګڼ نورو کسانو ته دغه ساري ناروغۍ خپرېږي. ستاسو لارښوونه څه ده چې خلک په دغو پاتشنو څه وکړي؟
خاري صفایي رامنځته کول پکار دي. الحمدلله سږ کال زه چې په کابل کې اوسېږم، تر ډېر حده پورې کابل ښاروالۍ په دغه کار کې تر ډېره بریده پورې کامیاب وه. د اختر نه مخکې تقریبا دوی د څارویو دپاره خاص مرکزونه ټاکلي وو چې په هغې کې څاروي خرڅېدل نسبت د عامو لارو نه، چې په تیرو کلونو کې وو عامو لارو کې به هر ګوټ کې به څاروي خرڅېدل، آزادانه او ساتل کېدل، به نسبتا ځایونه یې محدود وو. یو دا ګام وو. دویم، تر ډېره حده پورې د ښاروالۍ پرسونل په دې اختر کې ډېر فعال ښکارېدل، یعنې تر ډېره حده پورې ښار پاک وساته. او طبعا په هغه ځایونو کې چې د ښاروالۍ رسېدګي ورته نه کېږي، بهتره دا ده چې څو کلیوال سره یو ځای شي، او دا د سرویو چې کوم د ګندګي او بقایا د لاسګاډ یو شکی واچ یو هغه مرکز ته ورسېږي چې کوم کې خروالو تقریبا خروالو هغه د ټولۍ په منظم شکل سره د شپې انتقالې یو خاص ځای او غلطه به دفع کړي. خدا دا چې موږ تاسو یعنی هر افغان د خپل کور د خپل کلی هغه صفایي ته خیال وساتي او خروالو کار ونه غړي چې د خروالو بګینه د ځای پاک ساتي دوی دې پاک وساتي هغه زینت دی ویسي کچری خروالو نه وړي چې کم از کم د اوسېدو د زینونه سل دو سو درې سو متر لرې وي او نور اوسېدونکي هلته نه وي. یعنې داسې باید ونه شي چې موږ یو کور والی ویسو هغه خپل کور نه سل متر لرې د بل کور خوا کې واچوو هغوی راوړي زموږ د کور خوا کې واچي. نه دا فرهنګ باید ختم شي. هغه آزادو ډاګونو او آزادو مریضو ساحو ته چې لمر پکې لګېږي هلته واچول شي او که امکان ولري بهتره دا چې هغې ته کنده وایستل شي او په کنده کې دفن شي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. روغتیا د ژوند شتمني ده. نن د صحي افتل صحي روغتیا ساتنې مسلې باندې خبرې کوو. اورېدونکي زنګ وهلې مهرباني وکړئ پښتون صاحب.
د ډاکټر صاحب سمې دوه پوښتنې دي. اول پوښتنه خو مې دا ده چې دغه حفظ الصحه چې که یو سړی د خپل حفظ الصحه مراعت نه کړي د دغه د حفظ الصحه د نه مراعت کولو څخه په د موسمي ناروغیو کې کومې ناروغي خورېدلی شي نورې کومې ناروغۍ خپرولی شي. او بله پوښتنه مې دا ده چې اوس خو د غوښو د خوراک وخت دی. یو انسان باید څونه غوښه وخوري چې نه ده ته تاوان وکړي او نه په آینده کې تاوان ورته وکړي.
ډېره مننه ستاسو پوښتنې ډاکټر صاحب اتمان له ځانه سره ولیکلې. بل اورېدونکی که په لاین کې دوی ته به ورسو د دوی نظر به هم واخلو. بیا وروسته ډاکټر صاحب عزت الله حمید خپل نظر ور باندې څرګند کړي. اورېدونکي ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام نن د شخصي حفظ الصحې یا روغتیا ساتنې پر مسله خبرې کوو چې د اختر په ورځو کې خلک دې مسلې ته څومره نور پام وکړي. اڅک ځای سبا واز مې یو څه خراب سو اوس هم دی.
دغه په برابر مخ په نظر شي شرکوي کنه چې دغه کوم روغتیا په تدار مسله باندې دی چې څنګه ښه شي. دا چې مسله پرنته کابه کې تدوین په پوښتنه مثلا دا که کوم سروي په څلور کار خرځېدل دا کوم مثلا نشي کومې ځکه چې په تاسو یې یا مثلا که د اختر یم مثلا سره په تاسو یې په چړې کې ورځوي په کوڅو کې ورځوي علاوه تک د تلک په سر د کور مخ ته مثلا که کوم سروي راکړي چې وایي که دا ویني ترې کړې ده نه عوامو له سره کړې ده.
ستاسو اواز سم نه راځي. خو دغه مره پوسول چې کابل کې ځینو کسانو خپل د څارویو پاتشونی په هر ځای کې غورځولي چې چاپریال ککړ کړ کړ یا چټل کړ دی. ډاکټر صاحب تاسو بیا هم راځو دوه اوریدونکو دغه د فضله موادو یادونه وکړه چې خلک هر ځای غورځوي. یو ور بیا که تاسو هم دغه خپل خبرې یا تکراروي یا نور سپارښتنې دغه کسانو ته لري مهرباني.
کومې ناروغۍ پیدا کېږي چې په پورتنه وکړو عادي تر محترم معمولا چې کله موږ حفظ الصحه او مراد نه کوو په اول قدر کې موږ تر څه هضمي ناروغۍ پیدا کېږي اسهال او نس ناستی او استفراقات او تبي دغه په اول قدر کې پیدا کېږي. هغه نه غیر بیا که مطلب نوره شخصي حفظ الصحه د وجود صفایي خیال نه ساتل شي جلدي ناروغۍ ډېرې پیدا کېږي. یعنی انسان باندې دامې راخیږي او دا کسي طبعا نور حفظ الصحه کې مثلا سړی په ګنده ماحول کې د بویونو او دودو دوړو په ماحول کې سړی اوسېږي او صفایي ته خیال نه ساتي ماسک وانه چي یانو زکامونه او ریزشونه سینه بغلونه او تنفسي ناروغۍ حساسیتونه نفس تنګیانې پیدا کېږي. دا نو دغه ګندګۍ په نوې پورې اړه لري. معمولا د نن سبا ورځو کې د ګډې ناروغۍ ډېرې زیاتې دي. خلکو ګډې ګډې وړې شوې دي. دویمه پوښتنه چې زه وایم چې څومره غوښه وخورو دا نو زما په فکر باندې لږ فرق کوي د انسان په ضرورت پورې. که یو سړی ضعیف وي لاغر وي او که د اشتها وي ډېر غوښې ته ضرورت شته او هغه سړی چې هغه چاق دی او د وینې غوړې لوړ دي شکر لري هغوی ته نو بیا ډېر خوراک په کار نه دی. بیا د دې پورې مه لري چې موږ د دې سره په خوا کې چې موږ یوازې غوښه خورو آیا غوړې مور سره خورو که نه. د یوازې وچه غوښه د کباب شوي او که نه دا موږ به غوړو کې پخ کړو. د هغې سره خو هغه غوړې موږ خورو. بیا د دې سره په څنګ کې چې موږ مثلا دا وخورو ورپسې شاته بیا خواږه هم خورو که نه خورو. خلک بیا وروسته څوک کیک خوري څوک ځلوبۍ خوري څوک کلچې خوري څوک چاکلیټ خوري دا خواږه دي. یعنی د وجود ضرورت چې دی په بنیاد کې درې شیونو ته ډېر دی. یو غوښو ته خوږو ته او غوړو ته. نو که چېرې دغه د غوړو او د خوږو برخه یې لږ کمه وي بیا سره غوښه ډېره خوړی شي. او که چېرې ورسره خواږه هم ډېر خوري غوړ هم ورسره خوري بیا پکې یو ښه کاسه غوښه هم خوري بیا ضرر کوی شي زیاتېدی شي تاوان کوی شي. خوراک بیا په معده باندې بوج راوستی.
بل همدغه یو څوک چې تر حد زیات خوراک کوي هغوی ته بیا څه لارښوونه کوي چې څو ساته تر خوب مخکې دغه خوراک وکړي، او که خوراک زیات کړی وي تر خوب مخکې باید نور کوم فزیکی فعالیتونه وکړي چې هغه خواړه تر یو حد هضم کړي.
د خوراک په باره کې همدا توصیه دی، انټرنیشنل نړیوالې توصیه چې په مختلفو طریقو باندې زموږ سره شریکیږي، یا د ډاکټر صاحبان د خپلو اوریدونکو خپلو مراجعینو سره شریکیږي، هغه همدا دی چې خوراکونه په کار دي په وقفوي شکل سره. یو ناڅاپي باندې ډېر خوراک نه دی په کار، مثلا که موږ یو غرمه کې دوه کاسې غوښه خورو یا یوه ډکه خورو، خدا ده چې د هغې درې میاشتې سهار کې پکې په سبناری کې وخورو، بیا په غرمه کې وخورو، بیا مازدیګر ښه وخورو، بیا خاصتندزې بهغې، او نه چې په یو ځل ډېره وخورو هغې سره د معدې توسعه رامنځته کېږي، د معدې تېزابیت زیاتېږي، د معدې د زخم او د معدې د حتی د شپېدلو پورې امکان شته دی. خدا ده چې دا بار بار یعنی په وقفوي شکل وخورل شي. د دې سره په څنګ کې د خوراک هغه نو هم ډېر فرق کوي. مثلا بعضې خلک خالص وازدي خوري، د پسل لم وخوري، دا ډېر خطرناک دی. بعضې خلک بیا داسې کوي چې مثلا کباب پوخ کړي، کباب پوخ کړي خو نیم پوخ کړي، هغې کې میکروبونه انسان ته تللی شي، مختلف میکروبونه انسان ته ځي.
بلی ډاکټر صاحب، لکه ما چې د پروګرام په پیل کې یادونه وکړه، د لویو اخترونو پر مهال د کانګو ناروغۍ د خپرېدو په اړه زیات بحثونه کېږي، په دې اړه که یو څه معلومات تاسو ورکړئ چې ولې؟
مننه. کانګو یا کریمن کانګو هیموریجیک فیور سی چې واقعا یو جنجالي شی دی. الحمدلله بوه مزمنه د انتانی روغتونونو نن سبا په دې کې کافي د تداوی تجربې لري. خو بیا هم وایم چې هلته لا هم زمونږ د وینې د ګونیشن سیستمونه هلته ډېر زیات فعال نه دي. هلته موږ ښه قوي د بانک د وینې د بانک مرکزونه باید ولرو چې هغلته هغلته په موقع باندې هغه کسان چې هغې ته خونریزي پیدا کېږي باید هغوی ته موږ وینې ورسوو، که هغه سپینې وینې ته ضرورت وي، که سرې ته ضرورت وي، که پلیټلیټس ته ضرورت وي، هغه باید موږ ورته آماده کړو. بهتر همدا ده چې امکان ولري څاروي حلالېدو په وخت کې سره دستکشې واچوي، جورابې واچوي، یا د خپلې پیسې په جورابو کې بندې کړي، او چې کله څاروی حلال شي ترمنه یعنی یا ښخه شي یا ایسته ګزاره شي، کله کله سپری کول پرې پکار دي. او چې کله سړی د حلالې نه فارغه شي نو بیا خدای ده چې ولمدي او هغه جامې هم په یو هغه کې واچوي، دا په یو لګن کې واچوي، او یو قسم باندې یعنی تعقیمې کې پاکې کې صابونې ومینځي، یا په شامپو ومینځي، یا لمر ته واچوي، دا به بهتر د ځان نه لري. ځکه دا معمولا د دې په منځ کې یو وړې کنې یا سپکې غوندې وي، هغه انسان چې چي هغې نه دا وایرس انسان ته ځي. معمولا وینه هم دومره منتنه نه وي، یعنی ډېر انسان هغه څاروی په خپله پیخته شوی نه وي، هغه
بلې ډاکټر صاحب، په نورو نړۍ کې دغه څاروي چې خلک یې بیا د غوښو څخه استفاده کوي په بېلابېلو مراحلو کې واکسین کېږي او څارنه یې کېږي، ستاسو لارښوونه څه ده چې په افغانستان کې که چېرې دغسې مرکزونه وي هغوی په دې برخه کې کوم ټکي په پام کې وساتي؟
سخت ښکاري افغانستان کې د حیواناتو واکسین کول لا هم ډېر دود نه دي. لیونی سپین ناروغي لا هم موږ لرو، زکامونه یا رزونه چې هغه د غواګانو تکسو او نور د زناورو لارې په مثلا انسانانو ته راځي، لږ وخت پکې شته دی. د واکسینولو نه مخکې زما په خیال باندې بهتره لاره او لنډه لاره چې دا هغه همدغه د مناسبو سپین تدابیرو نیول دي، بالخصوص د قصابۍ په وخت کې. دا ډېره ضروري خبره ده چې دغې ته پس توجه وکړو. واکسینونه ډېر زیات افکتیو واکسینونه، مؤثر واکسینونه د دغه مرضونو لا اوسه پورې راوتلي دي، په نورو دنیا کې هم لا راوتلي دي. چې موږ وایو چې هلته واکسینونه شته دي او موږ یې راوارد کړو، دلته یې شروع کړو، دود کړو، لا ډېر مؤثر واکسینونه د دغه ناروغیو لازم لاس کې دي.
ډاکټر صاحب، په دې خاطر چې خلک حفظ الصحه په ټول هیواد کې رعایت کړي، څه توصیه کوي چې دغه مسله باید ماشومانو ته حتی په مکتبونو کې له لومړۍ ورځو پیل نه سي لکه نور نړۍ؟
ډېر ضروري ده، ډېر ضروري ده. مکتبونو نصابونه خو د ځوانانو یا د آینده نسل کلیګانې دي، زموږ استاذې په لاس کې دي. موږ غواړو چې موږ روان جنریشن څنګه شیپ کړو، څنګه یې جوړ کړو. نصاب ته په د روغتیا په سپارښتنه جدي ډول سره باید داخلي شي، له اول صنف، له اول حتی د هغې نه مخکې د امادګۍ یا د تیارۍ چې کوم صنفونه د ټولګي دي هغه کې باید داخل شي. زما په فکر باندې کله چې ماشوم مکتب ته ځي هلته د لاس وینځلو سیستم باید موجود وي، تشنابونو کې د حفظ الصحې سیستم باید موجود وي، استادان هغوی ته عملي رهنمایي ورکړي. ځکه ډېر مکتبونو کې ماشومان کودکستانونو یا ولکتونونو کې وي، هلته لاس وینځي، هلته پښې وینځي، هلته مخ وینځي، غاښونه برش کوي. دا ټولې طریقې بهتر هم دا ده چې د نصاب د لارې نه، د تدریسي سیستم د لارې نه، خلکو په ذهنونو کې، د خلکو په عادتونو کې باید کېنول شي. مکتبونو کې
د صفای کمپاینونه وخت وخت په کار واچول شي. هغه کاغذونه چې ماشومان هلته غورځوي، هغه څوک د کیلې پوستکی غورځوي، چا پاپل خوړلی د هغې کاغذ غورځوي، د هغې د صفایي کمپاینونه همدې د خطر دي چې محیط پاک وساتل شي. بعضې مکتبونو کښې زه وینم دا جنکۍ ډېر خصوص تکړه دي، یو ځل راولګي خپل ټول مکتب ومینځي، څوک شیشې پاکوي، څوک کړکۍ پاکوي، څوک دروازې پاکوي، څوک ټول سیستم پاکوي. دا ډېر بهتره قانون دي. د دې سره په څنګ کښې بعضې ټولنیز سازمانونه زه وینم چې هغوی کله کله د صفایي کمپاینونه کوي. ډیمکسکاپ نوم ټولنه زه بار بار د هغې شاهد یم چې هغوی بازارونه پاک کړل، کلي پاک کړل، خپله وګرځېدل، یو قسم باندې بیداري د صحت رامنځته شوله. زه د دغې شیانو په خط کې یم چې په نصاب کښې او په ټولنه کښې د صحت یوه هوا ولګېږي، یو 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 صفایي رامنځته شي، ځکه که هر وګړی په دې کښې برخه وانخلي، زه مطمئن یم چې یوازې دولت، یوازې د عامې روغتیا وزارت، یا یوازې د فوایدارۍ وزارت، یا د کلیو د پراختیا وزارت دغه زر یا دوه زره پرسنل هېڅکله دغې ستونزې ته رسیدګي نه شي کولی، تر څو چې هر افغان په خپلو کړو وړو کښې تغیرات رانولي د صحت په اړه. چې د دوی کومه عقیده ده چې هر څه الله پاک کوي، یعنې دا صحیح نه چې سړی وایي چې زه هر شی کومه ګندګي به کوم نه که مریض شم الله به مریض کړی، نه، مونږ به صفایي کوو. الله پاک مونږ ته ویلي دي چې تاسو صفایي کوئ، چې کله صفایي وشي او هغې د بعد مونږ ملېږيږو نو بیا مونږ ملامتنو. یو وخت کښې چې مونږ خپله خپل محیط ککړو، خپل ځان ککړو، خپلې اوبه ککړو، خپله هوا ککړو، او لاسپیکرونه بې ځای بې ځای چالانه وو او چغې وهو، 500 روپو الوګان واخلئ او کچالان واخلئ او ټول خلک آیس کریم واخلئ او ټول کلی لړزوو، دا خو نو تمن رواني فشار هم پیدا کېږي او ذهني او بدني او ناروغۍ هم پیدا کېږي. دا نو بیا صحیح نه ده. دا تصورات ښه ده چې په نصاب د لارې بالکل حل شي او ورته توجه شي.
آیا د کرونا وبا دغه راز د نورو دغسې ساري یا خپرېدونکو ناروغیو د مخنیوي لپاره خلکو ته دغه سپارښتنه کوي چې فاصله ساتل او لاس نه ورکول ضروري دي، که فکر کوي چې دغه ستونزه د پخوا په نسبت اوس حل ده؟
ما په نظر باندې خو لا اپیډمي ختمه نه ده، یا پانډمي چې ده معمولا وایي دا پانډمیانې چې دي دا دوه ډول ختمېږي که نه. یو ډول داسې ختمېږي چې واقعا وایرس د منځه لاړ شي، ناروغي ختمه شي. یو ډول داسې د منځه ځي چې خلک یې په قصه کښې کېږي نه. زما په خیال باندې مونږ هغه چې ختمه وو چې په قصه کښې کېږو نه، بس چې هر شی وشي وشي. بهتره دا ده چې هغه ځای کښې چې غیر ضروري تماس دی، سړی ناروغ پروت دی، نو ضرورت نشته ده چې مونږ هغه ماشومان هم ورول ورسره کښېني، حامله ښځه هم ورشي ورسره کښېني، بل هم راشي، غیر ضروري تماسونه، یعنی روغتون ته ځوي یو کس ضرورت وي، 15 نورې ځان سره همداسې روان کړي وي. نو بالکل زه اوسه پورې هم د اپیډمي څپې چې دي هغه وخت په وخت باندې تکرارېږي، همهغې کرونا ته مشابه ناروغي باور وکړه دوه میاشتې درې درې میاشتې بعد زمونږ کلینیکونو کښې رش جوړ شي، همغسې اراض وي. خو چون خلک عادي وي او مریضي شدت نه وي، مونږ ورته د کرونا PCR نه کوو، COVID-19 PCR ورته نه کوو، مونږ ورته همداسې عارضي تدابیر کوو. حتی کله خو ورته وایو نه چې په کووډ باندې اخته یې، نو بس ورته وایو چې ستا ستونی خوږېږي، دوا ورته ورکړو، سړی ښه شي. نو اوس هم همغه تدابیر دي، همغسې احتیاط په کار دی، ځکه دغه د دې ناروغیو دا بچي چې دي دا میوټیشن کوي، یعنې بدلېږي. دغه د کرونا وروستۍ باندې نسبتا معتدل دی، ډېرې سره خلک یې نه وژل، خو که د هغې نور بچي او لمسیان پیدا کېږي شاید هغه خطرناک وي، او هغه کسان چې د زړه ناروغۍ لري، د ګردو لري، د جګر لري، د سږو ناروغۍ لري، که روغ خلک خراب نه کړي، دغه خلک خو بالکل خرابوي. دوی د ډېر احتیاط وکړي، دغه فاصلې دې وساتي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب عزت الله حامد چې روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. په دې پروګرام کې موږ نن پر دې خبرې وکړې چې خلک د اختر پر مهال خپلې روغتیا ساتنې یا حفظ الصحې ته څنګه پاملرنه کولی سي او کوم ټکي په پام کې وساتي.
روغتیا د ژوند شتمني.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب @ rfeerl.org.
لال يا قلبي.